وخت مازیګر 5 بجې د مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړی ده. زه نجیب عامر مو کوربه یم. د خبرونو ویان شاهین بونیرې هم را سره دی او تخنیکی همکار نادر هم زموږ ملتیا کوي. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. د خبرونه واورئ. په دې خبرونه کې مو تاسو لپاره تازه رپورټونه راوړي چې د خبرونو وروسته به پیژنګلوي در سره وکړو. د خبرونو لپاره شاهین بونیرې ته مایک سپارم.
پاکستان هغه راپورونه بی بنیاد ګرځولي چې ګنې ځواکونه یې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې د ارمینیا پر ضد د آذربایجان مرسته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې راغلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووید-19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان هغه راپورونه بی بنیاد ګرځولي چې ګنیز واکونه د ناګورنو قرباخ په جګړه کې د ارمینیا پر ضد د آذربایجان مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري نن په بیان کې دا رقم راپورونه بې لارې کوونکي بللې دي. د ارمینیا او آذربایجان ځواکونه دا مهال د قرباخ په بلشوي سیمه کې د یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د ټایمز ناو انډیا او ځینو نورو میډیا ادارو لخوا راپورونه خپاره شوي وو چې وزیر اعظم عمران خان د آذربایجان او ترکیې د ځواکونو د مرستې لپاره خپل ځواکونه لیږلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دا راپورونه بی بنیاد دي او په اندازو ولاړ دي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم د آذربایجان د دریز مرسته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلې له لارې راغلی دی. پرون له لندنه د ویډیو لینک لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې ورور شاباز شریف د مالی درغلیو په مقدمو کې ونیول شو، خو جنرال اسیم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک ګرځول شوی دی. نواز شریف تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور به په داسې خبرو چپه خوله پاتې نه شي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د احتساب اداره یو خپلواکه اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب د عمل نه ځان بچ ساتي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی کې او د باجوړ په خار کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشته وجلی دي. پولیس وایي لومبه په خاطر ماخام د میرعلي حیدرخیل کې رامسته شوی او بریدګر په تخته کې بریالي شوی. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي دغه د هدفي بریدونو 22 پیښه وه، خو امنیتي ادارو یې لا تر اوسه تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي. بلخوا پرون د باجوړ په خار کې وسلوالو د عنایت قلعې د کاروباري اتحادیې یو مهم غړی محمد شعیب په نخښه کړی او وژلې دی. وروستیو هدفي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړي دي، خو چارواکي ادعا کوي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دړه کور کړی چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم بچا د وژنې ذمهوار په 3 ورځو کې په ډاګه کېږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. په اسلام آباد کې د غورځنګ یو فعال ډاکټر کامران وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د فضل قیوم د وژنې وجوهات لا واضح نه دي، خو باید حکومت پلټنې وکړي. فضل قیوم بچا د ثوابه اوسیدونکي وو او د پی ټی ایم فعال و چې د سپتمبر په 9 نامعلوم وسلوالو په ډزو وشته او وژلې وو. پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووید-19 په ناروغۍ اخته شوي دي. دا خبره نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین وي. دا رانه د معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ څه علامات ښکاره شوي دي او کنه. ولسمشر ټرمپ ته د کووید-19 ناروغي په داسې وخت کې لګېدلې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده. دا د دې وخت خبرونه.
له شاهین بونیری نامو د دې محل تازه خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې د غری پورتونه اوریدل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي امنیتی ادارې په سیاست کې ګوتې وهي. له یو شنن کې حسن خان نه وورو چې د نواز شریف نیوکې د امنیتی ادارو پر ضد دي که تحریک انصاف په نخښه کول غواړي.
نواز شریف قطر ته یا کینو په ملټی پارټی کانفرنس کې کوم شو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نه وستري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت دې د هغوی د یو غړي فضل قیوم د وژل کېدو څېړنه وکړي. هلته په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند د یو غړي د تختول کېدو خلاف په کوژه کړه کې احتجاج او پرلت پیل شوی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ منزل کېږي. موږ پرې د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
عدم تشدد چې دی هغه خو چې د تشدد برعکس مرکه حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته د انسانانو د ټول مهذبه او شریفه نظریه ده.
د دې سربېره ځینې نور رپورټونه هم را سره دي. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په تیرو څو ورځو کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې تیزې کړې دي. د دغه ګوند رهبر نواز شریف تیره ورځ له لندنه د ویډیو فون له لارې د خپل ګوند د رهبرۍ کمیټې غړو ته په وینا کې ویل امنیتي ادارې په سیاسي چارو کې مداخله کوي چې دا خبره نه ده. جمهوري قوتونو ته پر ضد ودرېدل پکار دي. نوموړي ویل د تحریک انصاف حکومت د احتساب په نامه د هغوی د ګوند د مشرانو نه سیاسي انتقام اخیستل غواړي. په همدې اړه د نواز شریف لور مریم نواز هم ورته څرګندونې کړې دي. خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم وایي نواز شریف د احتساب نه د ځان ساتلو لپاره د ډول اقدامات کوي. په دې موضوع له پیښوره غلام غوث رپورت لري.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د حزب اختلاف د مشر شاباز شریف د نیول وروستو کدا غوي د ګون نور مشران هم نیول کیږي نو ورته تیار دي.
सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियां साहब जो है वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ्तार होती हूं हो जाऊं.
تر ټولو لویه خبره دا ده چې نواز شریف به په لندن کې ناست وي او د هغوی د هلو ځلو مشري به کوي. که زه یې هم بندي کړم نو د مسلم لیگ نون سره د کارکنانو کمی نشته. که مریم نواز ونیول شوه نو شاهد خاقان عباسی به رامخې ته شي، او که هغه هم ونیولی شو نو رانا ثناءالله، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجه سعد رفیق یا احسن اقبال او نور ټول د نون لیگ خلق به په میدان کې ولاړ وي، او دا په دې وجه چې موږ د ولس عین او د قانون د تحفظ قسم خوړلې دي. مریم نواز دا خبرې تیره ورځ په داسې مهال کړې دي چې د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت د راغورځولو په هدف د حزب اختلاف د ګوندونو د ټولګوندیزې غونډې وروستو د تحریک انصاف د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او د سپتمبر په 28مه نیټه د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د لاهور هایکورټ نه هغه مهال ونیول شو کله چې یاد عدالت په شاباز شریف د نیب لخوا په یو مقدمه کې د هغه د ضمانت اپیل رد کړو. په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د اسلام آباد د احتساب عدالت د توشخانی ریفرنس په نوم په یو کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اساسو د ضبط کولو امر ورکړو. د سپتمبر د شلمی په ګڼګوندیزه غونډه کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو په سیاسي چارو کې پر پوز د مداخلت د تورونو او د حزبي اختلاف د سیاستوالانو په ضد د احتساب د ادارې نیب د کارولو د تورونو لګولو وروستو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. هم تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د پاکستان جمهوری تحریک تر سولې لاندې د حکومت پر ضد د اکتوبر د 11مې نیټې نه د جلسو جلوسونو پیل کولو په لړ کې وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه په کار وه دوی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لاره خپله کړې وې، او په دې معاملاتو کې پوز ښکیل کول یو غیر جمهوری رویه ده.
وو کیا گیا ہے اس میں فوج ملوث ہے، اس میں یہ ملوث ہے.
په دې کې پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه او بیا تاسو په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. مولانا فضل الرحمن په صدارتي انتخاباتو کې برخه اغیستلې و. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی، نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوري حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړی ده.
ملکی جو جمہوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د سپتمبر په شلمه غنګوندیزي غونډې ته د نواز شریف د وینا وروسته سیاسي صورتحال ډیر ګرم شوی دی.
تاسو ګورئ د میاں نواز شریف د تقریرونو پس چې دا کومه مسله جوړه شوې ده چې خلکو حکومت په خپل د کریډټ د اغسو کوشش هم کړو چې دا خو عمران خان سي په خپل ویلو مړه اجازه ته ورکړو چې خلکو لوخي چې د نواز شریف په خپل ګوره سمره وي چې زه بیمار یم دا سمره ټیک سي، نو وی چې د تقریرونو اجازه حکومت ورکړو د حکومت خبرې هم بدلیږي را بدلیږي. او په دې خبره باندې ټول خلک پوه دي چې دا اخرنه کومه کل جمعاتی کانفرنس شوی دی او نواز شریف ورته خطاب کړی دی، نو هغې نه پس چې کوم حکومت ته زور رسېدلی ده هغې هم ټولو خلکو له پته ده. خو خلکو له دا هم پته ده چې دا حکومت یوازې سیاسي حکومت نه دی. دې وخت کې په دې وخت کې پاکستان کې سیاسي او عسکري چې کوم زمونږ اداري دي دا ټولې په یو پیج باندې دي او هغه نو دې د وجه دا دومره آسان کار به هم نه دی اپوزیشن دپاره چې هغه د دې راسم لې یاد دغو کې، نو یو طرف هم مضبوط دی او اپوزیشن چې کوم دی نو هغه خو دومره دغه نه ښکاري چې تر څو پر مکمل اتحاد نه کړي، ځکه دې اکثر خبرې وکړي خو بیا وروستو کې پکې یو نه یو کمزوري پکې چرته نه چرته پکې اوښي، نو د هغې نقصان بیا دې ته ورسیږي.
د هیواد د راګرم شوي سیاسي کړکیچ په لړ کې تیر ورځ د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د وزیر اعظم عمران خان یو لویه مرکه هم خپره شوې ده چې بیا وروستو د هغه مرکه مهمه برخې د پاکستان په نورو رسنیو هم وښودلې شوې. او وزیر اعظم عمران خان د خبريال ندیم ملک سره په دغه مرکه کې د نواز شریف لخوا پر پوز د لګول شوی تورونو د وینځلو هڅه وکړه او هغه وویل چې نواز شریف د پوز په نخښه کولو سره په هیواد کې د یوې لوی پیتنې د جوړولو هڅه کړې ده.
د غلام غوث رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بار بار په خپل سرګندونو کې وایي چې د ملک امنیتی ادارې د تحریک انصاف د حکومت ننګه کوي. زموږ همکار ګل ایاز د خبریال او شنونکي حسن خان سره پر همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې پوښتله چې د نواز شریف سرګندونې د ادارو پر ضد دي که د تحریک انصاف د حکومت پر ضد؟
نواز شریف صاحب دی یو کال صبر وکړو د اسټابلیشمنت د رویې نه چیرې دوی دا ګڼي چې زمونږ وچانټینګ روان دی زمونږ خلاف چې کوم دی لکه حکومت یا اسټابلیشمنت چې دی دا نیب ادارې استعمالی یا عدالتونه استعمالی، نو دوی خو تقریبا دا کال مریم نواز هم خاموشه و. دامو شهبا شریف کوشش دا وکړو چې یاره یو ریکنسیلیشن غونډه کې پالیسی اډاپټ کړي. اوس چې کله دا نوې دغه شروع شو چې شهبا شریف هم ونیسو نواز شریف خلاف چې کوم دی هم دا دغه روان دی واپس را وستلو لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو اوس د قطرو تیاری نو په ملټي پارټي کانفرنس چې کوم شو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چا چې عمران خان نه وسته دی. دوی د خیال لري چې د الیکشن چې کوم داریک شوی دی او عمران خان د اسټابلیشمنت په وګو باندې د امپوز کړی دی، مونږ باندې امپوز کړی دی. نو اوس دی دا پرشر چې بلډ اپ کیږي تاسو په خیال دې نه مخکې چې بیا مریم نواز کوم پریس کانفرنس کړو، نو کله چې شهبا شریف یې اریسټ کړ نو په هغه کې هغه دا خبره وکړه چې شهبا شریف پر اسکرین نو دا جنرال باجوا ولې نه اریسټ کی دا جنرال
قاسم
سلیم باجوا چې کوم دې دا نو د دې نه پس دا اوس دا نواز شریف چې بیا دا خبره وکړه نظر خبره چې راله کاغه ټیم کې ماته دا ایسای هډ چې کوم دې ریفر کی ما په خیال دې رسول اسلام تا هغه ټیم کې زیر الاسلام هغه ما په چراغه او ماته وی چې را لګه د دې خبرونو د مطلب دا دی چې فوج یا اسټابلیشمنت چې دی هغه پولیټیکل مینورینګ کوي. بل دا خبره چې د پارلیمنت یاد کو چې را پارلیمنت چې کوم دی دا آزاد او خود مختار اداره نه ده، د دې مینیجمنت کې
سیاسي ګوندونه راغون شو او یو اتحاد جوړ کو د پی ڈی ایم په نامه مانی. نو آیا سیاسی ګوندونه خپل منځ کې هم هغه رنګ په اعتماد کې په یو بل اعتماد دومره نه کوي؟ نو آیا دا ځل چې اوس دیو راغونډ شوي دي، نو آیا دیو هغه رنګ یو د حکومت ضد داسې یو تګلار جوړ کړي کنه؟
ګور هغه کې مونږ چې کله انالیسس کو ولایز، نو تاسو ګورئ د پیپلز پارټي، مسلم لیگ او مولانا د دوی مفادات چې کوم دي هغه ډیر زیات یو بل سره ټکراو خوري. پیپلز پارټي سره دی وخت کې د سندھ حکومت ته ٹوٹل میجارٹی سارا دے مرکز کی اپوزیشن گئی، اس پیپلز پارٹی دا نہ غواڑی چھ دے حکومت خلاف یا مونگا فریش الیکشن تے چکم دے فوری کوئی وی چر مونگا سر یو صوبہ دا لیکن نیم پاکستان زمون سارا دے او اپوزیشن ہم کی حکومت ہم کی مسلم لیگ والے چکم دے اخوی باہر دی مو دغه شانتی خپ مسلم لیگ کی بیا دو نریٹیو یو د شہباز شریف چ غری کنسلیشن کی دا حکومت سرا غا دغه غواڑی روغ غواڑی صلح غواڑی نواز شریف او دغه لور چکم دے اغه فرنٹلی چکم دے راضی پ دغه باندې حکومت خلاف چکم دے اغه فرنٹلی اسٹیبلشمنٹ ٹارگیٹ کی اوس د سیاست ته د دې اغه په خپل دنم تقسیم دی بیا د حکومت سره چکم دے د هو خزر خبره د بیا ډیفرنٹ اپروچز دی، یو د پیپلز پارٹی اپروچ دی، یو د مولانا اپروچ دی، یو چکم دے د شہباز شریف او د نواز شریف اپروچ دی. اوس په دې کې دوی ته سپیس نه ملاویږي، نو چې نه ملاویږي نو دوی اوس په زیاده دی چې لکه تا ما وختي و چې هغه هډ ان دی اخلي، نو دوی وی چې رمنګا د پی ٹی آئی سره هیڅ نه شو کولای. چې پی ٹی آئی سره نه شو کولای نو د اسټابلیشمنت کمزورې کو، چې اسټابلیشمنټ کمزورې شي نو دوی خیال دا دی چې پی ٹی آئی سره ډېر لږ خلک دی، په دوو کسانو په دریو کسانو باندې دا پرائم منسٹر دی ګلایاز. اوس کې چېرې د اپوزیشن وغواړي، اپوزیشن دا د دوی زما په خپلو پروګرامونو کې ډېر تپوسونه کړي، کنن هم اپوزیشن وغواړي او دوی ځان ارګنایز کړي، نو په پارلیمنٹ کې دنه چې کوم دی د وزیر اعظم تخته چې کوم دی هغه ولټا کوي شي، خپل کسانو باندې اعتماد هم نشته. ګوره تاسو د سېنات په الیکشن کې وکتل، سنجرانی خلاف چې کوم نو کانفیډنس مور هغه مو وکتل، دا 13 ورځ چې کوم دی جاینټ سیشن او شو کوم دی اف اے ٹی ایف دا بل چې کوم دی اف دا بل چې کوم پاس کېده په دې تاسو وکتل، نو دې د نن د دې پر رینکس کې چې کوم دی ډیر زیات مطلب کریکس ډیر زیات دی د اپوزیشن، د دې په خپل پټو هغه مر کنټرول نشته. نو حالانکه که دې نن مو واړی زه په پنجاب حکومت دی لر کوي شي، د مرکز حکومت دی لر کوي شي، خو دا غي په دې باندې بیزی سټریټیجیکیشن.
خبریال او شنونکي حسن خانو چې د ګلیاز پښتنې جواب ولی اوریدونکو، نن د اکتوبر دوهمه نیټه ده، د عدم تشدد ورځ منزل کیږي. په دې اړه بیلابیل مرکې او رپورټونه درته لرو، خو اوس ورزو پیښور ته د پیښور په باچا خان مرکز کې په همدې اړه یو غونډه شوې ده. له هغه ځایه زمون خبریال غلام غوث را سره ده. غلام غوث، ستړي مشه یو کاوریدونکو ته د دغه غونډې حال ورکې، په دې غونډه کې چا چا ویناوې وکړې او سی ویل؟
جی بالکل نجیب عامر صاحب، دا عوامی نیشنل ون تاول زل باندې چې خو د 2001 د دې کال نه دا ورځ د منګل کې چې د دې اعلان شوی دی، خو عوامی نیشنل ون دا کال په اول زل باندې دا ورځ په داسې مستقله توګه او په دوامدار توګه باندې نه چې مخکې نه د ګوند صدای مشر ملولی خان اعلان کړی چې د تحصیلونو په کچه به په ټوله خیبر پښتونخوا کې او په نورو سیمو کې دستورې ترسره کېږي. نو زه چې کومې دستورې له ورغلی وم، نو خو په باچا خان مرکز پېښور کې او په هغې کې د عوامي نېشنل ون د ځینو سیاستوالانو تر څنګ زیات په هغې کې بیا پوهانو چې کوم هم په باچا خان مرکز کې چې کوم د باچا خان د څېړنیزه څانګه ده په دغه مرکز کې، د هغې مشران او ورسره د باچا خان تعلیمي فاؤنډیشن چې کوم مشرانو هغې پکې ګډون وکړو، دغه شانتي لیکوالانو او شاعرانو پکې هم ګډون وکړو په دغه غونډه کې، د امن سندرې او د امن په موضوعاتو باندې، په عدم تشدد په موضوعاتو باندې نظمونه هم وړاندې کړی شو، او دغه شانتي باچا خان څېړنیز مرکز کوم نظرې مشر دی ډاکټر فضل ابراهیم مروت چې کوم مخکې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر وو، اعظم دې ته دغه وینا وکړه، ما سره هم خبرې اترې وکړلې. دغه شان ډاکټر خادم حسین چې پخوا د باچا خان تعلیمي فاؤنډیشن نظر مشر دی، هغه دې ته دغه وکړه وینا وکړه. دغه شان بل یو ډاکټر سهیل چې هغه پخوا په پوهنتون کې کوم نوم و پروفیسر و، اوس هغه دغه چې کوم باچا خان نظر مرکز دی پاوے کی تعلیمی فاؤنڈیشن اوس نوے مشر تاکرے شو ڈاکٹر خان دی مشین مختی او اوس اگر انواغم میں تو اینا وقت رو آگر پا باچا خان پا ادنی تشدد په فلسفه او د باچا خان چې کوم بیا د تعلیم لپاره کوم ولې ویلي کړی وي نو په هغه باندې هغه پی ایچ ډی کړی دی په دغه د ادنی تشدد په مفکوره باندې او هغه باندې ډېرې لیکنې او مقالې کړي دي. هغه هم دې ته وینا وکړله او دغه شانتې هغې په دغه دستوره کې د ادنی تشدد چې کوم په سیمه کې نور مبارزان دي لکه څنګه چې دا ورځ د مهاتما ګاندی د زیږون د ورځې ورځ هم ده او بیا ملل متحده چې کوم دینو د دې ورځې د لمنګرو د دوه روان نه کال نه چې کوم دینو دغه اعلان هم کړی دی نو هغه په دغه کې د دې ترڅنګ نور داسې چې کوم د ادمی تشدد مبارزین دي نرسه منډیلا یا نو تقریبا هم خبرې اترې وکړې خو دوی په دې باندې اندېښنه څرګنده کړه او دغه وکړه چې را باچا خان چې کوم عبدالغبار خان چې کوم باچا خان په نوم باندې خدای خدمتګار دغه مشر او لازم په دې فلسفه باندې کلک ولاړو بلکې مهاتما ګاندي چې کوم کتابونه
غلام غوث کپلنګ وای مننه ستاسو تفصیلی رپورٹ به سبا راشي پاغه کې چې ویناوالو هر څه ویلي دي پاغه ټولو باندې برنا چو ستاسو نه ډیره زیاته مننه موږ به نورو رپورټونو طرف ته راځو نن د اکتوبر دوهمه نیټه ده د پنړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه منزل کیږي لکه څنګه چې غلام غوث تاسو ته ویلي په پیښور کې باچا خان مرکز کې غونډه وشوه په نورو ځایونو کې هم کیږي عدم تشدد په خیبر پښتونخوا کې یو لرغونی تاریخ لري دغلطه باچا خان د عدم تشدد بانی پاتې شوې ده پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک له کارپو او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې پختلې چې په ساده ټکو کې اوریدونکو ته وایي چې عدم تشدد څه ته وایي.
ارزای چې عدم تشدد چې دی هغه خو موږ په عامه توګه باندې لکه دا نومې ده چې دا تشدد برعکس کنه نو اکثر خلک داسې خیال کوي چې دا یو ذهنیت دی مارکی حقیقت داری چی دا یو قسمتا انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده او دا د عمل یوه لاره ده. هغې وجه دا ده چې دا تشدد چې دا اکثر د انسان چې کوم چې د لت غریزه ده انګریزی کې ورته انسټینکټ وایي قهر غضب دا هغې په بنیاد باندې تشدد دی او عدم تشدد چې دا د انسان د ذهن پوهې عقل منطق دلیل په بنیاد باندې دی او دا ادم تشدد چې دا هم د عملي ولاره دا صرف څه صرف سوچ یا فکر دی مثلا د پیسیفیزم چې دی یعنی چې سړی یعنی امن په دې باور لري مګر دا چې امن د پاره د جنگ لري مبارزه لري امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د ادم تشدد مطلب دا چې هغه چې موږ ادم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی دا عمل کې پیدا کوو نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو دغه شی د دې مخکې دلته پورې خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکسلی نه واخلي په خبر سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ټک دي دا تمدن بنیادم په ادم تشدد باندې وو او ځکه ډیر عظیم یو تمدن وو نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغون شي ستاسو مطلب درج مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکشته دي بالکل بودیزم کې لکه چې مار ذکرو دا وو په سنسکریت کې وتا هینسا لکه چې هیمسا تشدد ته وایي اهمسا ادم تشدد ته وایي دغه سي بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګورې په صحیح بانو کې کدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا د تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو ګورې په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې ادم تشدد زیات مرانه کار دی ځکه چې تشدد خو آسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل دا زیاته ضرورتیا غواړي.
تاسو د بچا خان ذکر وکړو نو زما په نظر چې ادم تشدد لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د ګندارا د وختونو دلته په دې سیمه کې وو خو دغه د هند ازادې کوم تحریک چې شروع شو ګاندیو او بیا بچا خانونو دغه مونږ ویلې شو په یو طریقه چې دلته یو ارګنایز طریقې سره عدم تشدد فلسفه چې دا مخې ته راغله، نو آیا دې فلسفي د پښتنو دی اوس حالت ته چې مونږ ګورو دی کومه فائدہ رسولی د پښتنو ته؟
دې دې فائدہ رسولی ارزاله کنه چې پښتنو ته اصل کې مونږ ګورو چې ټول نو لوی تاوان کم شي ورکړی دی، ټول نو لوی تاوان جنگونه ورکړی دی، او دا جنگونه خو دلته کې چې کل یو خپل پښتنو جغرافیه دا چې وایي چې ټول تاړکونه او حمله په دې لار راغلي دي هندوستان ته، نو په دې باندې جنگونه تعمیل شوي تپل شوي دي، خو دې سره یو عادت هم بیا پیدا شوی دی او یو ریواج پرخه شوی دا اوس کو کنه دلته کې زموږ خلک وایي چې وسله داسې ده لکه کالی یا زیور دی خلکو، نو حقیقت دا دی چې قلم یا کتاب چې دی هغه زیات اهم زیور دی قیمتي زیور، مګر چې هغه ورسره پاتې شوی دی دینه د پښتنو خلاصولو کار چې دی دا زما په خیال کې تر ټولو مهمه خبره ده. باچا خان که تاسو فکر وکړئ جوبنه اصلاح فاغه ده کې دغې ملکوي حاجي صاحب فرنګزوی عبدالخالق خلیق صاحب دي نور ډېر مشران چې دي هغوی که تاسو فکر وکړئ ټول فوکس یا زور یې علم خورولو باندې و، دوی هغه وخت سکول نوم نه و مدرسه به وه که نه مدرسې ځکه چې علم اصلو ځای چې مدرسې به ورته وي، دوی ازادې مدرسې جوړ کړي درې سوه مدرسې تاسو وګورئ چې خیر حکومتي سطح باندې په خپل کومک خلکو جوړې کړي او خپل بچي باچا خان په عمل استاد خپل بچي په هغه کې شامل کړل، مطلب دا دی چې خلکو د جن راړول او علم ته د هغې مخه کول خیر ته د هغې مخه کول زما په خیال کې دا لویه لاسته راوړنه ده، او اوس هم چې دا یعنی خلک پښتانه پیژني تاسو ګورئ لکه څنګه چې نیلسن مانډیلا یادیږي، ګاندي یادیږي، یا مارټن لوتر کینګ یادیږي، داسې باچا خان د شلمې پیړۍ یو لوی علامت دی د عدم تشدد او پښتنو لپاره دا لویه سرمایه ده.
اوس که تاسو وګورئ نو اوس دغه تحریک د عدم تشدد دا اوس په کوم حالت کې دی، دا څنګه ریوایو کې دی شي، او د دې په دې اوس حالاتو کې څومره ضرورت دی؟
څنګه چې اصل کې مشکلات ځکه په دې کې چې جنگ یوازې اول خو ما وایي چې انسان هغه غریزه یا انستینکټ دی نو آسان دی، ځکه چې لکه څنګه چې انسان غریزې له مخې نور ډېر کارونه کوي دغه چې غضب قهر او انتقام دا هم دی هغه په دې کې موجود دی غریزې کې، او ذهن او هغه چې څومره وخت تېرېږي د ذهن ورو کنټرول یا د ذهن کار زیاتېږي، خو دا ده چې دا ورو ورو کېږي. دویمه خبره چې جنګ کې بیا دې شاته ریاستي پالیسۍ دي، دې شاته د جنګ د وسلو تجارت دی، او ډېر لوی هغه چې امریکا کې ورته ملټري انډسټریل کمپلیکس وایي، یعنی دې کې هم فوجونه دي او هم صنعتونه دي چې وسلې خرڅول دي، د مرګ کاروبار چې دې کې ډېرې پیسې دي، نو د دې ځکه جنګ یو قسم ته غالب ښکاري. خو بل طرف ته که سړی وګوري د انسان مستقبل چې دی هغه تړلی دی چې څومره د هغه ازادي څه ته وایي چې څومره انسان د غریزو نه انسټینکټس نه جبلت نه ازادېږي او د عقل او د دلیل او د پوهې رڼا ته راځي نو دا ازادي ده. نو انسان ازادي خو دې کې ده چې هغه د عدم تشدد په لاره مخکې لاړ شي، او خصوصا پښتنو دپاره خو تاسو ګورئ څلوېښت کاله چې د کوم جنګ په افغانستان کې شوی دی زه اکثر دلته په دې جلسو کښې په دې او کښې مسو دا ویلي دي ماته چې په انساني تاریخ کښې که د جنګ کوټه یا سهمیه یا برخه وې نو پښتنو خپله برخه خلاصه کړې ده د جنګ، په کار ده چې مونږ سوونه کاله اوس بیا جنګ ته تشاکو او عدم تشدد خپل کړو، نو ټول انسانیت لپاره عموما او پښتنو لپاره خصوصا عدم تشدد تعلیم په کار ده، زموږ تعلیم برخه یي.
تاسو اوس داسې علامات وینئ چې آیا دا تحریک اوس هم اوچلېږي، راژوندی شي، یا څنګه را ریوایو کېدی شي؟ دا
ګوره چې داسې دی چې د دې ریوایول خو یو قسم ته موجود دی، که مونږ وګورو اوس مثلا دا د پښتنو ځوانانو د پاسون چې زموږ په دې فاټه کښې پخوانۍ فاټه چې اوس ورڅوکه پښتونخوا برخه ده دې کښې چې وشو نو دا د دې پي ټي ایم چې ورته پښتون ژغورنې غورځنګ د دې قوت اصلي قوت چې دی عدم تشدد دی، یعنې د پاکستاني ریاست لپاره د تشدد تحریکونو ماتول ډېر اسان دي، ټینکونه او جازونه ورپسې دوځي، خو دا ده چې د دې مخه نه ویني هغې ته چل نه ورېږي، څه څه چل وکړي. دغسې تاسو وګورئ افغانستان کښې هم د جنګ خلاف هغه چې کوم ځوانان یو مارچ وکړو په افغانستان یو سر نه بل سر ته خلک وګرځېدل او اوس هم چې دا خبرو اترو د مذاکراتو خبرې روانې دي. دا ټول د عدم تشدد مختلف شکلونه دي. زوم ورته څوک ارس اخلي د امن کوشش ورته وایي، د خیر کوشش ورته وایي، خو دا خبره ټول مني چې په وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکېږي، پرې به د خیر اوبه تویدل غواړي کوم چې عدم تشدد دی.
د عدم تشدد په موضوع تاسو د شنون کې افراسیاب خټک خبرې واورېدې. د خبرونو د لنډیز نه پس په همدې موضوع یو بل رپورټ هم لرو، خو شاهین بنیره تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوروي.
سرمشه پاکستان هغه راپورنه به بنیاد ګرځولي چې ګنیز وکونه د نګورنو قرهباغ په جګړه کې د ارمنیا پر ضد آذربایجان مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودری نن په بیان کې دا رقم راپورنه بیلاره کون کې بللی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو لارې راغلې دي. پرون د لندن د ویډیو لینک لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې ورور شاباز شریف د مالی درغلیو په مقدمه کې نیول شوی دی، خو جنرال عاصم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک ګرځول شوی دی. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی کې او د باجوړ په خار کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجلې دي. پولیس وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي او د پیښې په اړه پلټنې کوي. وروستیو هدفي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دړکه ورکړې چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم باچا د وجلې ذموار په درې ورځو کې په ډاګه کې ګرینو په احتجاج بلاس پورې کوي. فضل قیوم باچا د ثوابې اوسیدونکي او د پی ټی ایم فعالو چې د سپتمبر په 9 نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتې او وجلې وو. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه میرمن میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوې دي. دا خبره نوموړي تیر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلې او زه تکړې ده چې اوس به قرنټین کیږي.
شاهین بنیرو چې د خبرنو لنډیزې دراورو اوریدونکو، د اکتوبر 2 نیټه ده، د عدم تشدد جهانی ورځ ده. د خبرونو لنډیز نه وړاندې په تاسو د شنن کې افراسیاب خټک خبرې تر هم واورېدې. دا چې په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد مبارزه کې د میرمنو څه کردار دی او په څه ډول په ټولنه کې د امن هدفونه ترلاسه کېدای شي. ملیحه میرزاده په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد مبارزه کې د میرمنو کردار ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ منځل کیږي. دغه ورځ د هند خپلواکۍ تحریک مشر مهاتما ګاندی له کلیسې سره سم په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. مهاتما ګاندی د عدم تشدد مبارزه کوونکی و. د دې ورځې منځلو مقصد د تعلیم او پوهاوي له لارې د عدم تشدد پیغام خورول او د ټولنیز یا سیاسي بدلون لپاره د تشدد استعمال ردول دي. د 2000 کال لپاره د ملګرو ملتونو دغه جهاني ورځ د دې سرخط لاندې منځل کیږي چې سوله په ګډه جوړو. پښتني خزینه فعالانې او د بشري حقوقو مبارزانې وای په پښتني معاشره کې ښځو تل په امن پر ځای کولو او د تشدد خلاف مبارزه کړې ده. دوی وای که ښځې په دې عمل کې برخه وانخلي او دغه موقع ورته ملاوي نشي نو ټولنه پر مخ نشي تللې. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشر ګوند غړي سمر بلور د اکتوبر په 2 مشال ریډیو تویل سیاست تر اتګې د تشدد خلاف د هغې مبارزې برخه ده چې د خپل خاوند او سخر د وژنې پس یې ورته بلا تړلې ده.
نن دو کال مخ کې 2018 الیکشن کمپین کې زما هسبند شهادت وشو. هغه امکا شانتی یو ټیررزم ایکټیویټی وا هغه کڑی سره ریلیټډ وا چې کوم کې زما سخر شهید بشیر بلور اول شهید شوی. نو چې مونږ کور کې 5 کالو کې دویم ځل داسې یو وایلنٹ ایکټ آف ټیررزم وشو، مطلب ما بچو سیکنډ ټایم دا نیوز فیس کو دا هر څه مونږ خپل سترګو سره وکتل. نو زه بیا د دیشی باندې ډېر ډیفیکلټ او ان ترين وقت کې د دې شي ماته ډېر حوصله افزایی راکړه چې زما بچو غلطه لاره استعمال نہ کرا زما بچو مائنڈ کے سخ الگ طریقے کار رانہ ہو اگر یو طرف تم تلے شو اگر بل طرف تم تلے شو جذبات کے او خفگان کے دا اگر تھوٹ ہو چی جی مونگ تا پتہ نشتا چی زمون پلار سر دا واقعہ چکڑے دا مونگ با اقبل پروٹیسٹ نون وائلنٹ طریقے سر کو اور زمون با اقبل ریونج نون وائلنٹ طریقے سر با الو اور تاسو با اگر سٹ بندے الیکشن کوئی اور تاسو کامیاب شئی دا با زمون ریونج نو زما سیاست کے راتلل زما سیاست کے کامیاب دل دا ان اٹ سیلف نان وائلنس والا یو ڈیر دا نان وائلنٹ پالیٹکس والا یو گٹا دا اور دا زمون طرف نہ زمون یو ڈیموکریٹک اور لیگل یو پروٹیسٹ ٹو دا پیپل ہو مرڈرڈ مائی ہسبینڈ.
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو وزارت چارواکي لیکواله او سیډونکي شاهد شاه وای په ټولنه کې د تشدد ډیر قسمونه دي چې ځینې یې له ښځو سره هم تړلي دي خو تاریخ ښودلی چې ښځو تل سوله ییز لاره خپله کړې ده او په ټولنه کې د ناخوالو خلاف او د خپلو حقونو لپاره په پرامنه لاره آواز پورته کړې دي او په ورو ورو خپل هدفونه ترلاسه کوي.
تاریخ کې که تاسو وګورئ یا اوس وګورئ نو ښځه همیشه د صبر او د امن او د مینې یو پیغام ورکوي امکور کې دننه امکور نه بهر. نن سبا ډومیسټک وایلنس چې دی نو هغه ډېر زیات شوی دی او وایلنس اوم په معاشره کې هر چا سره وي خو د ښځو هغه مختلف شکل کې دی لکه فزیکل وایلنس مینټل وایلنس سوشل وایلنس داسې ایموشنل وایلنس شو پولیټیکل وایلنس په هر ځای کې چې چېرته کې ښځې سره ډسکریمینیشن وي یا د هغې حق فعال شي هغې باندې ظلم وي نو هغې ته مونږ د وایلنس نوم ورکو. داسې په سیول سوسایټی کې لکه زمونږ ویف دی ویمن اکشن فورم دی د پاکستان د ټولو نه زوړ او ټولو نه مضبوط د ښځو یو فورم دی دی ټایم ٹو ٹائم یو موومینٹ چلولی دی هغه ټول نان وایلنٹ دی پیسفل فل دی مونږ نه په لاس کې چا ہتھیار اچت کړی دی نه مونږ کنزل کړی دی نه مونږ په چا باندې تشدد کړی دی او مضبوطی سره مو خپل خلاف هر ظلم خلاف آواز اچت کړی دی هغې دپاره مو پارلیمنٹیرینس او سیاستدانان او لایرس او قانوندان حکومت ټول مو راویخته کړی دی چې په دې باندې لاس جوړ کړي یا چې کوم لاس سم نه دی هغه چینج کړي. نو دا ټولې طریقې دي د نان وایلنس چې په لاس کې قانون ناخ نه ناخلی ته اسلحه یا چکا نو چته ته پچا باندې گزار نه کې چا ته کنزل نه کې چا حق باندې قبضه نه کې او خپل سټرګل کې.
پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د ښځو خلاف پکې د تشدد یو شمېر پېښې مخې ته راځي. په دې کې کورنۍ تشدد، جنسي تېری، د ښځو ټکول، د ښځو زورول، په خپل خوخه د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. د واک په نوم د پښتنو ښځو د حقونو او پوهاوي په مقصد جوړ د یو تحریک کړي کندې صافی وای د خپل تحریک له لارې په ټولنه کې د ښځو خلاف د هر هغه تشدد خلاف آواز پورته کوي او د پوهاوي هڅه کوي سو معاشره د نر او ښځې د برابرۍ په بنیاد و د عمومي او په ټولنه کې امن راشي.
سم خزی دا وجود خپل عدم تشدد دی خنک اسم دی او خزی په صفت او بیا د واک تحریک دی او منبر په صفت منګه تل هڅه کو چې د تشدد خلاف आवाज پورته کو ک په خزه او نروی دا تشدد منګه ک کور پښتنې ټولنه کې زمنګ تشدد ډیر زیات دی. بیا دا په کورونه کې دغه تشدد چې اکثرا ک منګه وګورو خزه په خزو کې په ټولنه کې مداوی نو دا نه دی په کار او منګ تل په دې ناوړه توت یا په دې ناوړه عادتونو आवाज پورته کړو خلاف یو اول خو منګه تل ویلی دی چې ښځو ته د انسان په سترګه وکتل شي هغه ته د تعلیم حق ورکول شي د واده کولو اجازت نه مخکې نور ډېر زیات هغه دي چې پښتنو ښځو دې ممانعتونو سره دې بد رواجونو سره په ټولنه کې مخ دي لکه په کم عمر ودونه کول بیا په کور کې تشدد کول.
د خیبر جمایما افریده چې یو کرکټر او سټیزن جرنلیست ده وایي چې ښځې او سړی د ګاډي دوه پایې دي او ټولنه هله د عدم تشدد هدف ترلاسه کولی شي چې دواړه په ګډه کار وکړي. جمایما وایي په تشدد چوپ پاتې کېدل یې د خاتمې حل نه دی.
چې موږ سمه چې وایلنس برداشتو او موږ راغه وایلنس زیاتېږي پکار دی چې خزو تا دا پتو دا اویرنس مون کریئیٹ کو چھے اس چتا سر سمرا مونس کی کی پکار دے چھے آغا تاسو اوائی چتا سو چھے اونا وائیو دا گا نور ریا تھی گی او وائلنس چھے دے ہمیشہ خلق فیزیکل خلی ہو وائلنس چھے دے دوار اٹائیس تھی یو فیزیکل یو منٹری او خزا چھے دا آغا ہمیشہ دا واری چھے مون کور کے چھے آغا کور کی بھی غواری چھے کور کی دے امن وی کہ آغا بھی آدھا کمیونٹی حوالے سرشی آلتا آغا غواری چھے امن وی او سجنگ جگڑا نوی نو پکار دے چھے مونگ دا آغا اویرنس چھے دے پخزو کی کریئیٹ کو چھے امن مونگ اللہ راوستے سے چھے مونگ دا سی زونا پوائنٹ آؤٹ کو ناکی پدے بانے خاموش اکین
فالان وائی پا پوہاوی سر دولت ذہنیت بدلی گی دا ذہنیت پا بدلے دو پر امن مبارزو او تحریکوں سر ڈیر لوئے بدلون رات لے شی چی درشن پچارو اٹولو نا کے دا مثبت تبدیلے لامل گرزے دے شی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شی
دا مشال رادیو دا خیبر پختونخوا پولیس وای په مومندو کې سکم 2000 لیویز او خاصدار سرتیری د پولیس ادارې ته روړل شوی او د لزګونو نورو د برتی کولو کار هم روان دی. د پولیسو مشر سنا الله باسی 13 ورځ مومندو ته ورغله او هلته د پولیسو په لیکو کې د شامل شو کسانو د ټریننګ ننداره لنګ دینه وکړه. په 2013 کال کې چې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شو نو حکومت ورسره سم دا پریکړه هم وکړه چې لیویز او خاص دار ځواکونه به په مرحله وار ډول د پولیسو په څنګه کې پر کار ګمارل کی. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزه په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې په محمدو کې 1900 خاصدار او لیویز غړي په پولیسو کې شامل شوي ول یو نیم سل خاصدار لا هم پاتې دي چې هغوی ته په پولیسو کې د شاملېدو لپاره د یوې هفتې نوټس هم جاري شوی دی.
ان شاء الله ریکروټمنټ به کریږي نئی ریکروټمنټ یہاں سے بھی پورے سارے اضلاع میں سے
دی وای چې نوی تنن به هم برتی کو په ټولو قبایلی ضلعو کې چې څومره نوی خالی ځایونه راځي هغې کې به مکمل لوکل او یا ځایي اوسیدونکي برتی کو او په دغه کې به میاشت یو نیمه پورې ولګي.
جتنی ویکنسی آئے ان کی ہم کریں گے ابھی ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے میں ہو جائے گی.
نوموړی پرون د محمدو د بایزو بهای ډاک تحصیل ته ورغلی او د محمدو د زمشوی او دوه نیم سو پولیسو د جسمانی تربیت معاینه وکړه. دغه تربیت اغستونکو له د پاکستان پوز تربیت ورکوي. په دې مقاصنه الله عباسی وویل چې د سپیشل برانچ او سی ټی ډی پولیسو لپاره هم ځمکه اخیستل شوې ده او ورته نور شیان لکه ګاډي او وایرلس سیټونه هم ورکړې شوې دي. ځینې کمی شته خو هغه به هم زر پوره شي. دی وایي چې کوم چې د پولیسو سب انسپکټران دي هغوی له خصوصي تربیت ورکول هم شروع کوو چې هغوی ته د تفتیش او یا په قانوني ډول د پلټنو تربیت ورکو او د زنانه پولیسو پر هم 10% کوټه شته هغه به هم پوره کو او د لګکی 2% کوټه به هم پوره کو
ان شاء الله پوری کی جائے گی اور مائنورٹیز کی بھی 2% ہے وہ بھی پوری کی جائے گی.
په محمدو کې د خاصدار او لیویز نه پولیسو ته د اوخته شو تنانو شمیر 2000 او اته تیارې ولې د دینه علاوه سپیشل خاصدار هم شته خو هغه پولیسو محکمې ته د تنانو نمونه ندی ورکړي. د پولیسو محکمه وای چې د هغه لپاره فیز 3 او یا د درېمې برخې منسوبه شته کتنانې حاضر کړي نو په پولیسو کې به واخلي ګینینو نوکرې به ختم شي. د پولیسو مشر ثناء الله عباسی وویل چې په محمدو کې دوه تانې هم جوړې شوې او نورې درې تانو باندې به په لنډ ورځو کې کار هم شروع شي ځکه د دوی سره د تانو دننه په کارېدونکو عمل هم پوره شوې ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا له صوبې سره تعلق لرونکي او د بشري حقوقو کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وایي د پیښور ترهګرۍ ضد عدالت د تیرې چهارشنبې په ورځ یو وار بیا ورغوښتی و او پر هغه دغه پر میرمن او لور ګلاله اسماعیل یې فرد جرم لګولې. نوموړی وایي دغه مقدمه د جولای په دوهمه د پیښور ترهګرۍ ضد عدالت د ثبوتونو د نشتوالي له کبله ختمه کړې وه خو اوس پکې نور نوي تورونه لګول شوي دي چې د ده په خبر بی بنیاد دی او هدف د تنگول دی. موړی وای یاد عدالت بیا د اکتوبر پاتمه وربللې. مشال رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه حکومتي دریزم راواخلي خو کوم لوړ پوړي چارواکي موږ سره خبرې ونه کړې. نور حال د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې
د
د بشیر حقوقو کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار او پروفیسر اسماعیل په زیارت پر مشالې دی توویل د سپتمبر په 10مه د پیښور تر غریزد عدالت پرد د پلورو ګلاله اسماعیل او میرمن فرد جرم ولګولو چې له 2013 تر 2015 کلونو پورې دوی ته له هندوستانه د ترګر فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي. دا وای د لور اویر گرلز په نومو غیر دولتي سازمان ته د آسیا سیف ابارشن اتحادیه لخوا د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 15,000 ډالرو مرستې راغلې وي. د په خبره دغه شبکه چې مرکزی دفتر یې په نوې ډیلی کې دی په ټولو آسیایي ملکونو کې یو شمیر غیر دولتي سازمانونو ته مالی مرستې ورکوي او دوی ته یې هم د پاکستان د سرکاري بینک د لارې پیسې ورلېږلې وي چې دا رنګ پر دې د سیمې د ښځو لپاره د خیر ښېګڼې کارونه وکړي. پروفیسر اسماعیل وای د ته له دې قبله سزا ورکړل کیږي چې دی د ګلاله اسماعیل پلار دی او ګلاله د پاکستان د استخباراتي ادارو په ناسمو کړنو نیوکې کوي. پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ پر زیارت پر مشال ایڈوتویل چې د پروفیسر اسماعیل او دغه د کورنۍ خلاف مقدمه به بنیاد ده ځکه چې د ګلال اسماعیل غیر دولتي سازمان اویر گرلز ته پیسې د قانوني لارو ورغلي او له دوی سره پوره ثبوتونه دي چې دغه پیسې په کومو کومو ځایونو کې لګیدلې دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن یو مخکښ آی اے رحمان هم په زیارت ورځ مشال اډو ته وویل د ګلالۍ د کورنۍ تنګول بشري حقوقو سرغړونه ده او دوی به دا مسله راپورته کوي.
چسوک هم د ګلالۍ مور پلار تنگوي هغه نامناسبه کار دی او زمونږ د تنظیم له پالیسیو سره په ټکر کې دی. زمونږ تنظیم به د پروفیسر اسماعیل د حقونو دفاع کوي. زبا دا مسله د خپل تنظیم له غړو سره راپورته کوم او مونږ به ضرور له هغه سره ودرېږو.
بلخو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن یا د بشري حقوقو د څارنې سرکاري کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې موقتی مشر رضوان الله شاه په زیارت ورځ مشال اډو ته وویل چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته او چې کله هم پروفیسر اسماعیل له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي نو دوی به یې ضرور پارلماني غړو او نورو اړوندو چارواکو ته رسوي. موږ د پاکستان د بشر حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د خیبر پختونخوا د بشر حقوقو او قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغوی هیڅ ځواب نه کړ. د یادونې دا چې د ښځو حقونو په فعالې ګلاله اسماعیل له تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړې وه خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغې کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت ګلاله د ریاست خلاف په ویناوو او کړنو تورنه کړې وه او پر ضد یې د ترګرې مقدمه هم درج کړې وه خو د روان کال د جولای پر 2 نیټه په پېښور کې د ترګرې ضد یو عدالت په ګلاله او د هغې پر مور پلار له ترګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو په تور جوړه کړې مقدمه د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد ختمه کړه خو پر دې او مور پلار یې دغه مقدمه له نوو تورونو سره بیا لګېدلې. ګلال اسماعیل چې د خبر پښتونخوا د سوابۍ ده هغې د ویښو جینکو په نامه د خزینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې جایزې یې اخیستې دي. نوموړې په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو سختې نیوکې کولې. ګلالۍ امریکا ته تر رسېدو وروسته له مشالیو سره په مرکه کې وویل چې اوس به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي حکومت ته د غوی د یو غړي فضل قیوم بادشاه وژونکي پیدا کړي او قانوني چلن سره د مخامخ کړي. فضل قیوم بادشاه د سپتمبر په 19مه په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته نامعلومو کسانو وژلو. پی ٹی ایم وای که پولیسو قاتلان ونه نیول نو احتجاجی لړۍ به پیل کړي. پولیسو مشال لړۍ وتویلي چاپی پیل کړي او د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان به زر ونیول شي. نور حال د ملی حمیرزاده په رپورټ کې.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د یو فعال فضل قیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سوابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل فضل قیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسلوالو وژلو، نو ځکه لځایي انتظامیې غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دې د هغه وژونکي معلوم کړل شي.
کار وختي چې هغه کور کور ته پاسېد او راغی خپل ګاډی سٹارټ کړو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایټ ته پکېټ کوخاته او چې کوم دننه معلومه کسان ناستو او د باندې فایرینګ وکړو د په سر باندې وشته شو. زمونږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې په دغه کور کې او په دغه ګاډی چې کوم دننه پدې کې سی سی ټی وی لګېدلې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته. موږ دا مطالبه کوو چې په کار د پدرین وځي کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل قیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی چې په اسلام آباد کې اوسېدو، نوموړي حمله غزاینا خپل سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او خپل د فضل قیوم باچا د کورنۍ غړي وای دا لا جوته نه ده چې فضل قیوم باچا آیا د خپلو فعالیتونو پر اساس وژل شو او که د کمی شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل قیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ولې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم ځای دی دلته اسلام آباد کې اوسېدلو زمونږ د حوالې ورځ نه پی ټی ایم غړی و، د پی ټی ایم چې کوم کارونه وو هغه کې به دغه منډې ترلې کولې، مونږ سره به و خو د کیمرې شاته به و ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر ځکه کاروباري شخصیت و سره به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دمکې ورکولې چې دې شیانو نه لاس وباسه. او ورسره ته لږ څه نه څه کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. او د اوس پېښه چې کومه شوې ده په دا کې مونږ تر اوسه پورې د دې کمو پکې کمپیوز یو. دوه درې خبرې دي په دا کې، یو د زنانه د کورنۍ خبرې دي، ورسره یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده، ورسره د نور هم تړلې شوې دي.
وکیل شهاب الدین خټک بیا وایي پکار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
منګورو چې دلته ډېر زیات لکه د تارګټ سکرینګ کیسونه شوي دي او دا عمل اوس هم روان دی. د وزیرستان له وخت نه تر د کراچۍ پورې دغسې واقعات کېږي. مثلا هغه خلک چې هغه سوشل جینس دي یا د خپل رایټ خبره کوي، د هغې داسې په خفیه طریقو وژنه چې کومه دا پر ریاست باندې یو سوال دی. پاکستان آئین چې دی هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریف، د تحریر، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پېښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنه پل تانه پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر دویمې به د فضل قیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
په ایف آئی آر کې چې د کومو ملزمانو ذکر شوی انشاء الله هغوی به گرفتارو او پیش رفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغوی به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغوی ټولې مطالبې به پوره کوو.
په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او که د اکتوبر تر دویمې پورې د فضل قیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی به خپل لایحه عمل اعلانوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د بلوچستان صوبې په کوژک غره او ځینو نورو سیمو کې پر احتجاج لاس پورې کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ګوند د بلوچستان د صوبې د اطلاعاتو سکرټر اسد خان اسکزی دې راپیدا کړي. نوموړی د سپتمبر په 15مه له کوچلاغه نامعلومو کسانو تښتولی و. ایوب ترین پرې له کوټې نه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکتر اسد خان اڅکزي د لادر کېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنج شنبې په ورځ د چمن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټي تاجر اتحاد له لوري و چمن ته څیرمه د کوژک په غره کې پرلت دویمه ورځ هم روان و چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ټرانزیټ ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره و دواړو غاړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درې دي او عادي مسافران هم د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یوه احتجاجي مظاهره هم وشوه. پر دې مهال په خپلو ویناګانو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې اوسنی حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کومه ورځ پاچا خان اوله خشته اېشته ده همدا هغه ورځ زموږ سره دا دندې روانې دي. کله ټارګټ کلین، کله هواکاری، کله خلک مشتنګا، کله بم بلاستونه پر کوانګا، کله جیلو ته بیوانګا. په خوا د دې موډ د جیلو بیوانګو ته دي، لیکن نن د پښتانه قام دغه دشمن دومره په بشرمی باندې راوتریسو چې د ماکیه پکې کوي، خلک هوا کوي، وژنې.
مظاهره د پخپله وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د عوامي نېشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړه عملیات کیږي.
کدا د عوامي نېشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اڅکزی کتا پورته کړی دی، موږ خواست نه کوو، غوښتنه کوو چې ستا چې کوم آئین دی، قانون دی، تر هغه لاندې راوله. ستا چې کومه قانوني لاره ده که عوامي نېشنل ګوند یو ثبت کړي، دا بد بې کړي چې د خپل کام پر حق ولاړه ده، د خپل کام چوکیداری کوي، د خپل کام په دفاع کې ولاړه ده. لاول ورځ څخه تر نن ورځې پورې
خود عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان د راخوش کولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقه باندې د پښتانه سره چې کومه بل روان دی، داسې ورځ نشته، داسې شپه نشته چې پښتون وژل کېږي نه، پښتون برې نه، او د پښتون سره زیاتوب نه کېږي، پښتون هغه کېږي نه. دا د مخربي لپاره د راپورټ شوي او دا خبره په ډاګه کوم چې دا په یاد صورت په دې خبره دا د څه نه راکېږي چې دا خاور زبرده ده، دا خاور زبرده، دا خاور زبرده فلرو ده، دا خاور زبرده د کجو ده.
دلته خبره د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سکرتر اسد خان اڅکزی د جمعې په ورځ سهار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ ښار په منځ کې لادرکه شوی وو، کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندل لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ تانه پولیسو د اسد خان د لادرکه کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې وه، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د اسد خان اڅکزی د اغوا ذمېداري قبول کړې ده.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو. په تلو تلو کې د خبرونو لنډیز یو وار بیا د شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه. پاکستان هغه راپورونه بې بنیاد ګرځولي چې ګینیز واکونه یې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې د ارمینیا پر ضد د آذربایجان مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زاید حفیظ چودری نن په یو بیان کې دا رقم راپورونه بلارې کوونکي بللې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم د آذربایجان د دریځ مرسته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلې او لارې راغلي دي. پرون لندن د ویډیو لینک لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې د احتساب قومي اداره یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور به په داسې خبرو چوپه خوله پاتې نه شي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې نیب یو خپلواکه اداره ده. د شمالي وزیرستان په هیدر خیل کلی کې او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتې وجلې دي. وروستیو هدبي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړي، خو چارواکي دا کوي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. پختون ژغورنې غورځنګ د ډکه ورکړې چې که د اسلام آباد انتظامیه د دوی د ملګري فضل قیوم باچا د وژنې ذمهوار په درې ورځو کې په ډاګه نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. فضل قیوم باچا د سواب اوسیدونکي وو د پی ټی ایم فعالو چې د سپتمبر په 9 نامعلومه وسلوالو په ډزو ویشتې او وجلې دي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ-19 په ناروغۍ اخته شوي دي. دا خبره نوموړي تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین کیږي. ولسمشر ټرمپ ته د کووډ-19 ناروغي په داسې وخت کې لګېدلې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده.
شاهین بنریو چې د خبرنو لندیزې دروور او لوریدونکو د خبري غړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په لګه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار 9 بیا ستاسو خدمت کې یو. نجیب امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي تاسو خما خام ولرئ. که پام دې سپو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. د الله پامه.